مازدیګر څلور بچې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام لرو چې کوربه یې عصمت څاروان دی. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند د موافقې په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي، دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه د قطر په پلازمینه دوها کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، وایي په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې پر سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیو د حملو راپورونه خپره شول. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو ملاتړ به نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د سولې، بشري حقونو او دوامداره پرمختګ لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ بیا تازه کړي. یونما دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د اتیایمې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې ملګري ملتونه له لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دی او د ټول شموله حکومت ولی د ښځو د حقونو ملاتړ او حیاتي مرستو چمتو کولو لپاره کار ته دوام ورکوي. یونما وایي دا کلیزه یو فرصت دی چې دوی د بشري مرستو او بشري حقونو د ساتنې په ګډون په مهمو مسلو کې خپل رول منعکس کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډاډ ورکړی چې اسرائیل به لویدیځه غاړه له خپلې خاورې سره زمیمه نه کړي. ښاغلی ټرمپ د اسرائیلو لخوا د لویدیځې غاړې د الحاق د هڅو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د امریکا ولسمشر همداراز له ټایم مجلې سره په یو مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه خبرداری ورکړی چې د عربي هیوادونو ته په دې تړاو ډاډ ورکړی او که دا کار وشي نو د ده په وینا اسرائیل به د امریکا ټول ملاتړ له لاسه ورکړي. د اسرائیلو په پارلمان کې د لویدیځې غاړې د الحاق په اړه د یوې طرحې لپاره رایګیري که څه هم سمبولیکه بلل شوې خو ګڼ غبرګونونه یې پارولي دي. د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د پارلمان دا کار غندلی او هغه یې د مخالفینو قصدي سیاسي پارونه بللې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو جکپوري پولیس افسر عدنان اکبر ځانوژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې اس پی عادل اکبر پرون د سرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړه چې پولیسو ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد یو روغتون ته ورساوه خو هلته تر رسیدو مخکې عادل اکبر ساور کړی وه. چارواکي وویل چې په سمدستي توګه د دې پیښې د لامل په اړه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال راډیو ته د عادل اکبر د ځانوژنې پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې دی نه پوهیږي هغه ولې داسې یو ګام پورته کړ. او د رزمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د اتلولۍ کمربند وګاټه. احمد ولی هوتک په ډبلیو کی ټی اف سازمان کې چې لوبې په مینسک کې وي مرکزي لوبه درلوده. هغه وتوانید خپل روسیال د سبمیشن په مټ مات کړي او د اتلولۍ کمربند وګټي. بلخوا په یو اف سی کې د شنبې په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست لوبه لري. حقپرست به د یو اف سی په درې سوه یویشتمه دوره کې له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سال کیل سره مخامخ شي. حق پرست تر دې دمه اتلس لوبې ګټلې او پنځه یې بایللې دي. هغه وروستی وار په یو اف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبې جایزه هم ګټلې وه.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند د دوام او د دوه اړخیزو ترنګلو اړیکو د عادي کولو په اړه راتلونکي شنبه د اکتوبر په 25مه د ترکیه په استانبول کې خبري وشي. په دې اړه دوړو خو په هغه ناست کې موافقه وکړه چې تیرونه په دوحه کې د قطر او ترکیه په مسګرتوب دایره شو او په نتیجه کې دوړو خو اوربند وکړ. د طالبانو د حکومت پر اساس د دوحې په موافقه کې د اوربند متقابل احترام د یو بل پر امنیتي ځواکونو ملکی وګړو او زیربناو د برید نه کول د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو د لارې غوره کول او د یو بل پر ضد د بریدونو د نه ملاتړ موضوعات شامل دي. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې لا ډېرې ترنګلې شوې دي. پاکستان پر طالبانو تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړې، خو طالبان دا اداره د ویا وایي چې پاکستان په خپل خوره کې داعش ته ځای ورکړی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ له نښتو سره هم مهاله پاکستان خپلې ترانزیتي لارې بندې کړې چې له کبله د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پاکستان د سپین بولدکلار د سوداګری مالونو پر مخ پرانیستې، خو نورې لارې لا هم بندې دي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او په دې احتمال چې آیا اوربند به دوام وکړي او کنه خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دی په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. د خپرونې په ترڅ کې به تاسو ته هم نوبت درکو، تاسو درنو اوریدونکو ته چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي. لومړی پیژند صاحب، په دوحه کې خو اوربند وشو او خبرې هم د دې لپاره وی چې یو اوربند وشي. د طالبان او پاکستان د استانبول د خبرو اصلي ایجنډا ستاسو په نظر څه ده او یا به څه بي؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او د باز ګډونوالو تاسو ته. زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې ایجنډا کې دایسي ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډېر تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نشو ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نه شي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او دغه د بیا رامنځته کېدو او دغه تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو. یو علت یې دا دی چې موږ باید تر ټولو مخکې باید ځان پوه کړو چې ولې دغه ډول شخړې یا لانجې وخت په وخت رامنځته کیږي او د دغو شخړو او لانجو هغه د پردې تر شا پټ اهداف څه شي دي. که موږ دغه تحلیل له ځان سره ولرو نو بیا کولای شو چې خوشبینه او یا لږ خوشبینه واوسو. تاسو ګوري په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک عمق ډیر واضح دی او ډیر واضح نشي، وخت په وخت را څرګندیږي. او هغه دا دی چې د هند د پولو لپاره او پاکستان د خپل ستراتیژیک امنیت د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې هر وخت د حکومتونو او سیاسونو دلاري یا د وغو د کارولو دلاري یا د وغو پر وغو باندې د فشار راوړلو دلاري غواړي چې هند سرخوږی رامنځته کړي او دغه توګه باندې
وروسته به په دې خبرې وکړو چې که چېرته داسې وي نو دلایل څه کېدای شي، د پاکستان اندېښنې څه دي، او آیا لکه څنګه چې پاکستان وایي واقعا د افغانستان لخوا دوی ته سرخوږی پیښیږي او که نه، په دې به هم خبرې وکړو. کور ودان ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د خطر له خبرو سره څه توپیر ولري که به د هغو خبرو تداوم وي؟
بل زم فکر کوم، سلامونه دی تاسو ته ستاسو مېلمنو او اوریدونکو ته. زم له پیژندنې سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودو کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو امادګي نه درلودل چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغې لپاره باید یو څه تیاری ونیول سي. او هغه هم په داسې حالت کې، په دا ګرماګرم د موضوع کې چې دغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکر کوم فقط دغه تداوم به هغه ته بل یو څه رسمیت ورکوي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل سي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه وي، او پاکستانی خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیي دغه تعهد ته پات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته د اوربند ته داسې یو شکل ورکړي چې لږ سره قلم که دا موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته واړي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسه. اندر صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا به د تیرو خبرو تداوم وي، او که تاسو داسې عقیده لرئ نو اوربند خو وشنو نور نو څه ډول تعهد به په دې کې اخیستل کیږي؟
سلامونه نیکی هیلی او درنښت سروان صاحب تاسو ته، او د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته، او همدارنګه درنو اوریدونکو ته. زه خپله لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربند اوس ځکه د طالبانو د هغه د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا اوسې په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس اولسې دغسې بې صرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي، او نور خو هېڅ هم نشته دی په نورو، یعنی که په نورو اړخو باندې وغږېږو د طالبانو د حکومت بیا خو هېڅ نشته دی، یوازې همدغه طالبان سي مخکې مخکې کوي یا نور خلک یې مخکې کوي، هماغه د امنیت خبره کوي. د زه دې دغه نه په دغه تیرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سم چې دا تیره ناسته د څه لپاره وه، رښتیا هم د دې لپاره وه چې دغه د اوربند لپاره وه، دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بلې خواته جګړه دا لکه پایلې دی، لکه له بده بخته چې اوږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوې لکه یوه اوږده مرحله سي لکه روانه، لکه د افغانستان د له بده بخته د افغانستان د نوي کړکې چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي، زما په اند باندې دا به دغه نه وي. خدای دې وکړي چې دا وروستی دا اوربند وروستی سي او د افغانانو لپاره هیڅ بل ستونزه را پېښه نه سي، خو له حالاتو یا له دغه د اوربند له دغه چوکاټه یا د دغه خبرو اترو له ناستې او له قطر له هېواد نه او له همدارنګه د خبرو له دوام نه داسې معلومېږي چې دا کړکېچ په روان دي، او بل د د دې ستونزې هغه اصلي لامل دا دی چې پاکستان تور لګوي یا پاکستان یا حقیقت یا تور لګوي یا هڅه سي دی، دا په یوه ورځ باندې نه سي کېدی چې پای ته ورسېږي، شاید دا دغسې همدغسې دوامداره واوسېږي تر څو پورې یو بېخي علني ډېر واضح دا توافقات ونه سي. په دغسې مرموزه فضا کې زه فکر نه کوم یو موافقه ته دی ورسید.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه استاد پیژند. ستاسو په نظر که چیرته د پاکستان تور صحیح هم وګڼو چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي او له دې ځایه پاکستان ته د همدو لپاره ځي، د دوی دواړو روابطو ته په کتو څومره ممکنه ده چې طالبان د دې هغوی مخه ونیولی شي، او دې ته هم په پام چې افغانستان او پاکستان څه باندې 2400 کیلومتره پوله لري، او د هغه وخت کې چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو له هغه وخته ویل کېږي چې دا پولې د کنټرول وړ نه دي، نو آیا طالبان کولی شي چې مخه ونیسي؟
زه په دې نظر یم چې دغه ټي ټي پي هم خپل په واقعیت کې عمره د پاکستان د پاره خطرناک نه دی، او یا هغه سی یو ډاله نه ده چې دی په اعلامیو او په مطبوعاتو کې د پاکستان حکومت شي. زما تحقیق مطالعه دا شي چې دا خپل د پاکستان د پوځي ګټو چې مخکې ما یادونه وکړه د پوځي ستراتیژي عمق د اهداف د پلی کېدو لپاره په دغه زمانی مقطع کې یو مجهول الهویه جوړه شوې توندلارې ډاله ده، او تر څو پورې چې دوی فکر کوي د پاکستان او فکر کوي چې د دغه لارې دوی کولای شي چې خصوصا په افغانستان کې دوی هغه خپلو ستراتیژیکو اهداف ته رسیږي، دغه
یعنی خپل اهداف ته باید په دې شکل ورسیږي چې هر ورځ لسکونه پوځیان وشل کیږي.
او دا په پوځي اهداف کې د دوی لپاره دا ډیر
فکر نه کوي چې دا تقریبا هغه سی تیوري ده لکه چې کله لویدیز واکونه په افغانستان کې ځینو بویل چې طالبان د دوی خپل خلک دی، او دا جنگ هم همداسي یو هغه جنگ دی، غیر حقیقي جنگ دی. فکر نه کوي چې هغه سي یو کانسپیرسي تیوري ده؟
نه، دا کانسپیرسي زه دې ته نه وایم. موږ کتاس ته طالبان او هغه تیر دغه د غرب او طالبان خصوصا د امریکا او د طالبانو اړیکو ته وګوري، دا واضح په ډاګه کوي چې دا تیوري په اصطلاح سره د دغه کانسپیرسي تیوري نه و، دا واقعیت وو، او په دې برخه کې ډېر شواهد شته. یو تر ټولو غټ سند دا دی چې دغه د دوهې تړون چې په سره کم دوی امضا کړي او څومره لنډ وخت کې دوی ته
شرایط دغه راغله، بالاخره همدې نتیجې ته ورسېدل چې څنګه کېږي جنگ نشي ګټلی، نو دغه لارې انتخاب کړه، او هغوی هم څه چې غوښتل تقریبا هغه ترلاسه کړي ول، یعنی غرب ته به نور له افغانستانه تهدید نه پیښیږي، او نور نو د دوی لپاره څه پروا لري چې په افغانستان کې څوک
دا نه دا خو دا خو موږ تاسو د عامو خلکو په ساتو باندې دا فکر کوو، او کلش جوړ تحلیل وکړو او مطالعه وکړو، ام دا ټول شان پلان سیمي و څنګه کولای شي چې موږ دا ومنو چې یو هیواد ځانته د ټول نړۍ سوپر پاور وایي، او بیا د وسلواله جنگی د مهارېدو یا د غېده ماتېدو جوګنی، او د انس کولای شي هغه لمنځه یوسي، یا هغه
خیر لاستی موضوع و تو دی پاکستان و دی اخه موضوع و دی طالبان و ترمنز
تی تی پی زا فکر کوم تی تی پی پاکستان با دی که کافی تجربه لری د تندلار و مذهبی دلو د جوڑولو د مذهبی دل گندون د جوڑولو او دو غو سر د مرستی کولو او دو غو دلاری خپل اهداف درسیدو په برخه کې کافی تاریخ لري او تجربه لري، او په دې برخه کې دوی تخصص لري.
صحیح ډیر مننه کوروان مخته دي چې استاد ستانزي ته ورشو، یو دوه وريدونکې منتظر دي، دوی به ډیر منتظر نه پریشتو ور به شو دوی ته. لمړی مهرباني کوي احمدي صاحب.
سلام سره
محترمه، سلامت اوسې، مهرباني کوي.
او مننه مهرباني ته سلامونه وایم. سروان سم سره ما دا ځوان سم مزره خلک تاسو به تر باندې میږي ماشاءالله، تاسو تاسو راځو خپل راځي چا په اصطلاح باندې نو په ټوله کې چې وګورو موږ تاسو دې سره ډېر وخت مشکلات لرو یاره دی معاملې نو ورسې هر وخت به دی هغه خپل خاصات موږ باندې منل پر پرې پیسې وو تقریبا موږ به سنجره وسته یا خلکو په تعامل سره کاوه یا به سره ورته وي دي نو دا اخر کې چې وګورو دا څو ورځې کې هغه به اوس سبق واخست دې دې حکومت ته چې وګوره سرواز محترم له کار کې مربازان دی هغه سرمایه نه لري تقریبا یا دې بل جبې وي یا دې بل جبې وي نو په ټول ورکې دې دا چې مربازي کړی دا نو اوس وګوره چې دا څنګه پیدا کړ افغانستان ته اوس دې موته چې وګړي شهیدان سوال دی وبشي نو د بابا رضا نور بدلون بیا داخلهونه کې بیا هم کدي نه ترکیه ته چې کوم غونډه کوي نو دا ملکونه چې داخل شوی دی باید که سیرج بنا تر واخ دي نو په دې اړه څار وخت موږ وګورای تقریبا صبر کولو کې دي چې وړوړ جنگره فار وخت دا مرزو کې نو اخر کې خبره غلطه ولا نو ما نه زړه غلطه شته چې ګورځي ټول کې مه مدرا یعنی وګوره ما د ملکونو دا سوال ده چې نور د ملکونو کې تاسو کوم ګورنډي بل ګورنډي سره داسې مشکلات لري کې نه لري نو په دې اړه وګورم نو دایم دې رنج وړه دا دایم موږ دینه خسته یو تقریبا هغه موږ تاسو کوی چې موږ ماجر ورغلی یاته دی خو په لاره کې دا نو هغه نه ګټه کړی دا سروان سره مختلف دي ډیره ګټه وګړي تقریبا ما مخکې ورې سدي کار پرې کې مارونه دا نو بیا موږ ورسره ګټه نه سره تقریبا ماجر باندې سره ګوج فشار چولای دا دلته وګړه افغانستان د پکرنوټه کې افغانستان کې یو څه ده څو ستاره خو موږ دې ته وادار نه کې سروان سره مختلف چې بیا په شخړو سره واغلو نو کله وړه خدای نه خسته اوسې نو عام خلک به ځان لاس په کار شي دا یو پټ په هغه ولري یو فایل
دی مننه سلامات اوسې احمدی صاحب کور ودان قاری صاحب پښتون تاسو هم ستړي مشه مهرباني کوئ
سروان سره محترمه پاسه دې موږ سره مې
سلامات اوسې
تاسو راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو دواړو ملمنو ته
سلامات اوسې مهرباني کوئ
سروان سره مخکې دې چې زموږ زو تر اسم ما او تاسو سره دیوالانه زه به خبره درته وکم
مهرباني
او عدالتم څخه پوښتنه وکړه استاد ځینی ځای چیرې دی دا دور ټول ول په دوبې ماته چا احترام کړی چې ځینی د ځای پوښتنه وکړي نووس اول خو خدای وکړي دا زموږ نظر چې موږ ورکو بر اکثر دا وربنده یې نشو ما کچې نشو بیا په افغانستان او پاکستان کې یوازې په افغانستان کې نه په پاکستان کې دا دی وکړي چې مسلمانان ور په ویلو کې ونه لمبېږي او پاکستان خپل د دورنګ پالیسي الله سواخي سروان صاحب حق ویل جبه پرې کول دي د جېب پرې کېدل دي که زه حق ترته وایم دغه وربند چې دوی وسکړی دی دا ما کچې که په ترکیه کې جلسې وشي هم که په ارزه چې جلسې وشي تر څو چې پاکستان خپل دورنګ سیاست د افغانستان په مقابل کې و خپل دورنګ سیاست ته تغییر ورنه کړي او خپل دا دورنګ پالیسي نور په خپل دا دورنګ پالیسي پر د افغانانو څخه دوی وانه کړي زه خوشبینه نه یم دی وربند ته خو بیا دې خدای وکړي چې زموږ دغه نظر بر اکثر دې چې یو څو وربند ما به انتر راشي زموږ د دوی په ما به انکه وروري راشي تاسو معلومه ده پاکستان هغه دولت ما مخکم تاسو ویلی و پاکستان هغه دولت چې کلیه دوی خپل خوري او پوسکه پر ما وتاره غورځي پاکستان باندې موږ درې حق د امسایتوب درلوده یو د بشر حق او یو د ګاونډیتوب حق او یو د مسلمانۍ حق دا درې سره حق پاکستان نه دي نه دي پردای کړی دا خدای دی کدی هی کزین ته نه دي سم دی مینه غواړي ک امریکا ته نه دي سم دی مینه غواړي کوروسته نه دي سم دی مینه غواړي ک چین ته نه دي سم دی مینه غواړي ک اسلامي مملکو کې سعودي ته نه دي سم دی مینه غواړي اصلا دی دا چې حکومت په افغانستان کې غواړي چې هر خبره چیز به د پاکستان سره مصلحت وشي نو زه په دې خوشبینه نه یم
ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسئ اوس به ورشو درنو ملبنو ته لومړی استاد ستانی صاحب تاسو دې احمدی صاحب خبري واوریدي دی وایي چې یو پښتنه دې په خبرو کې پیدا شو هغه دا چې وایي د طالبانو حکومت له نورو ګاونډیانو سره مشکل نه لري ولې له پاکستان سره مشکل لري کدا هم کې زیاته کو حال دا چې مخکې خو تور دا و چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي نو دا ولې داسې سو
زه بښنه غواړم چې دا یو وګدې شرح ته ضرورت شته که په دې برخه کې ملک تر زیات خبرې وکړي بیا بل برخه کې نوبات کم راکړي
مهرباني
موږ د تاریخ په وګدو کې تقریبا 15 کاله او یا کاله راځي یو نوې روان په دنیا کې رامنځته شو. هغه دا و چې په 1950 کې د مشترک تقویم یو کوشش کېده چې د امریکا او د روسیې ترمنځ د شوروي ترمنځ دغه هیوادونه خپل ځان ته راټول کړي. دا د وارساو د ناتو د پاک د پیمان هغه کوشش و، منتها خپل ناتو او وارسا اساس نمونه ښکاري. دا باید د اروپا په ساحه کې محدوده پاتې شوی وای. اروپا ډېر کوچنی ځای ده، غونه چې هغه هیوادونه شرق و غرب تقسیمول هغه خلاص و. لیکن وروسته دوی راغلل چې د امریکا لخوا د یو سیاست په نامه د کنټینمنت، یعنی د شوروي محاصره کول د جغرافیې نظره کوشش وکړ دا نور هیوادونه هم ځان را بیا دا نور پیمانونه د سیټو او سنټو دا په دې نامه زیات شول. په هغه وخت کې یو کوشش وشو د دوی لخوا چې دغه هیوادونه هغې کې متزلزل کې او هغه د دغه کودتاو له لارې نه وشول. هغې کې ډېر خلک د هغه فکر کوي چې څه ورته وایي د مصدق کودتا په ضد چې کودتا امریکایان وکړله اخواته یې واړو د شاه محمود خان په مقابل کې په افغانستان کې بیا یو شکل د کودتا درلود چې داود خان راغی، بیا نظامي راغلله او ملکی حکومتونه له منځه ولاړل. په پاکستان کې هم اسکندر مرزا و د هغه په مقابل کې هم کودتا وشو. دغه درېو کودتا په دغه منطقه کې پله پسې راغللې، ورپسې بیا د جلال بایار و د هغه په ترکیه کې مصدقه، یعنی مستقیم دغه خط ترکیه اوسنی ایران افغانستان پاکستان او ورپسې البته په عراق کې هم کریم قاسم کودتا وکړل. دغه کودتاګانې ټولې د لویو قدرتونو خوانه کېدلې او دغه د حکومتو شکلونه یې نظامي کول. او دا باید په غیر مستقیم توګه یا د ناتو یا د وارسا په پیمانو کې دوی شامل شوي وای. اما په نور دنیا کې داسې یو شکل وسو چې هر وخت چې کودتا کېده دا کودتا پس له یو وخته هغه نظامیان بېرته تلل خپلو قشلو خپلو کارو ته، ملکي خلک راتلل د هغې ادارې بېرته جوړولې. منتها پاکستان کې داسې کار وسو چې پاکستانی نظامیان بېرته ولاړل، نه هغه د سیاست په صحنه کې عمل همغه وخت تر اوسه پاتې دي. په یو ډېر ظاهري شکل سره یو څو نفر راولي، یو پارلمان سب پارلمان کې قومي اسامبله او دا یو شکل دی هغه لري د عرفي او غیر نظامي حکومت لري. اما نظامیان د پاکستان هیڅ وخت ونه وتل د سیاست په صحنه نه. په عین وخت د پاکستان موجودیت د هند په مقابل کې هغه په جنگي حالت کې پاتې شو او د نظامیان لپاره دی یو نو ضرورت لکه که مشروعیت نو ضرورت و چې نظامیان باید په سیاست پاتې شي. تر اوسه پورې دوی له منځه نه دي تللي. نو د هغه په خاطر دا چې نن په پاکستان نن په افغانستان هم لکه یو بل ورځ په کشمیر ده او بل ورځ دا ده او بل ورځ هغه دغه ټولې بهانې دي. بیا د البته د روسیې شوروانو راتګ افغانستان ته دوی ته بهترین فرصت شو. د دې په خاطر چې پاکستان اصلي تعریف یې چې دغه تعریف یې که څوک ښه غوږ ورته ونیسي په دقت سره بل هېڅ شي ته ضرورت نشته. پاکستان یو هېواد نه ده، پاکستان یو سیاسي یو نظامي ساختار ده، یو نظامي ټولنه ده چې دغه ټولنه یو مصنوعي ملت خپل شاته راکشوي. یعنی په یوازې د نظامي برخه د حکومت او د دولت برخه دلته برعکس ده. یعنی په پاکستان کې ټول کار نظامیان کوي، هغه د ملت مصنوعي ملت نوم هات بهانه ده. نو د هغه په خاطر باندې د نظامیانو خصلت زیاته ده. هغوی خو فرض کړه که تاسې یو سیاسي نظامي صاحب منصبي هستید، تاسو ته د سولې نه د جنگ وخت بهتره ده. دس په جنگ کې تاسو خپل قدرت او شجاعت ښودلی سئ، په جنگ کې تاسو مډالونه اخیستلی سئ، په جنگ کې تاسو ته معاش زیاتېږي او دغه ټول فایده او ګټه چې د دې په جنگ کې نو دغه خاطر د دې پر وجودي ضرورت ایجاب دي کې چې پاکستان باید همیشه په جنگ کې کلیسه پلیس کې پوسول کې سي
بله
پاکستان خو ته نظامیان تولید نه کوي تخریب کوي پوسول کې د دې نه نه باید دا جنگ همیشه دوام ولري.
یعنی تاسو وایئ چې دا چې د طالبانو حکومت له نورو ګاونډیانو سره مشکل نه لري او له پاکستان سره لري د دې علت دا ده چې د پاکستان په پاکستان کې نظامیان واکمن دي او هغوی جنگ غواړي. یعنی په دې کې تاسو د پاکستان دا تورونه نه منئ چې له افغانستان له خوا دوی ته مشکل ایجادی شي؟
نه په هیڅ صورت سره نه. دلته آتا که طالبان پا افغانستان که وغ واری هم غیه نلری پا دیتی به افغانستان سر بیا علاوه پا دقا نور لو لو خیانتون تیور سرزی و لو ترین خیانت لافغانستان تا در استاد ربانی کرده تی هغه افغانستان تقریبا روسا اغتا در پاکستان تا مقابل که خلی سلا که در مونگا طول درنی وصله ور کرده تیاری ور کرده هوایی قوای ور کرده یعنی د افغانستان لاس پښې وتړلې. بیا یو بل خبرم په دې کې بخښنه غواړم چې اضافه کړم. بیا هم هغه رباني چې دغه خیانت د افغانستان په مقابل کې وکړ بیا له ایرانیانو سره ودرېد چې ایرانیانو تهدید کوو د طالبان وخت په افغانستان حمله وکړي څنګه سره راغو ولاړو استاد رباني ولاړو چې د ایران مشرانو ته ویل چې مهرباني وکړي په افغانستان حمله وکړي. یعنی که د افغانستان په تاریخ کې لوخې دا د موږ د پښتو دری او تاجک پښتون دا مسائل
دي. خیر دا بیا اوس یو بل موضوع ده. ډیره مننه سلامت اوسې. مخته دې چې اوریدونکو ته ورسو هله ده چې دوی هم یو څه انتظار وباسي. یو ری یو پښتنه له اندر صاحب څخه لرم. اندر صاحب قاری صاحب پښتون ول چې په افغانستان کې چې د هر چا حکومت راغلی دی پاکستان ورسره ستونزه درلوده چیر جمهوریت هم ورسره ستونزه درلوده او د ځینو مثلا یو لیکواله ده په نامه د سانا عالمه د نن په عرب نیوز کې یو لیکنه خپره شوې ده. دا وایي چې له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره د پاکستان ستونزه اصلا یوازې په دې پورې نه رالړیږي چې هلته ټي ټي پي غړي شته یا نشته، بلکې پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست د دوی په کنټرول کې وي. همغه څه چې په بریازمګي کې د هند په لویه وچه کې کله انګریزان ولدو د افغانستان خارجي سیاست د هغوی په لاس کې او په کنټرول کې و. پاکستان هم غواړي چې د هغو د جانشین په توګه ووسي او د افغانستان خارجي سیاست کنټرول کړي چې له چا سره اړیکې ولري او له چا سره یې ونه لري. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
زه خو له دې خبرې سره تر ډېره بریده پورې موافق یم. دغه یو اساسي وجه هم دا ده چې زه اصلا د تیر ځل هم د طالبانو تحریک هم دغه رنګه مجاهدین هم او دا اوس طالبان هم چې د پاکستان په غیږه کې لوی شوي وو او تر ډېره بریده تاسو ته معلومه ده چې اوس جګړه هم د معلوماتو ده او د تا یو څوک چې شل کاله دی او چا په غیږ کې لوی شوی په یو وطن کې لوی شوی دغه په اړه باندې ټول معلومات لري. نو څنګه کولای چې سړی ووایي چې دی دغه سړی نه دی یا له هغه سره هېڅ اړیکه نه لري؟ د پاکستان دا بیله خبر ده چې پاکستان له افغانستان سره د دښمنۍ ولې پالي او څنګه پالي او څه خبره ده؟ دا بیله ده. البته په دې اړه باندې بيخي مونږ طالبان حتی له پاکستان نه دومره بیله ولا نه سو. طالبان هم په دې څلور کال خپل اړیکې له پاکستان سره دغه تعریف نه کړې چې له پاکستان سره څه شي. لاس پوڅه یې ده، غلام دی، مستقل انسان دی.
سوال بل شی وو، سوال دا وو چې آیا د پاکستان اصلي مسله یعنی د اختلاف د افغانستان له هر حکومت سره دا ده چې لکه دا اوس ټي ټي پي مسله ده، پخوا هم شاید دغه سي مسایل ول، او کنه پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست په کنټرول کې وي؟
نه، زم دا وایم چې پاکستان همیشه غواړي چې افغانستان یې خپل د نفوذ ساحه او د پاکستان په دلتا دي زبر ځواکونو هغه لوی پروژې چې عملي شوی دي د پاکستان له لارې عملي شوی دي او هر وخت د افغانستان سیاست تفویض شوی دی، دوی ته تفویض شوی دی. دا اوس هم موجوده وضعیت هم همدغه ستې پاکستان له لارې د افغانستان ټول مسایل چینل کیږي. که د پاکستان خوښه نه وي په کومو اړیکو کې په هغو اړیکو کې درد راشي، یعنی دا اسم
البته په دې برخه کې شکونه شته چې تاسې وایست دا ځلو پخوا ځلونو یو فرق شته. کم فکری په تیرو ځلونو کې ټولې مؤسسې په پاکستان کې وې چې په افغانستان کې ناکراری وه، هر څه د پاکستان له لارې کېدل، مرستې د پاکستان له لارې راتلې، د افغانستان لپاره سفارتونه په پاکستان کې. دا ځل تیرو ځلونو سره شاید په دې برخه کې ډېر فرق وي. خو په دې اړه خبرې کوو، خو دوه اورېدونکي لرو چې ډېر منتظر پاتې دي. اول دوی ته ورځو. مهرباني کوئ
اسمت سروان صاحب سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته
سلامت اوسئ. اتل صاحب مهرباني کوئ.
خدای دې خوشاله که سروان صاحب. یو سلام تاسو مېرمنو ته وایم. محترم اسمت سروان صاحب، د پاکستان سره د افغانستان اړیکې زما په فهم فکر زما خپل په شخصي نظر هیڅکله نشي جوړېدلی، ځکه پاکستان همیشه د افغانستان د خلکو پر ضد جګړې راخېستې. دا اوس تاسو وګورئ، دغه مسلمانان دلته په کندهار ولایت کې، مثلا په هلمند ولایت کې، د دوی خورانو د کښت کروندو وخت سروان صاحب محترم دلته مثلا انار رسیدلی دي. دا د بیا خیر دروازه بند کړی دی. اسمت سروان صاحب، پاکستان همیشه د افغانستان د دغه څخه غلط استفاده کړې ده. زما خپل پر حکومت دغه غږ دی سروان صاحب چې بیداره اوسي. پاکستان ډېر چې بعض حکومت لري، زه هم دا په خوږو خوږو خبرې خطا نه بچ خدای نه خطا، د پاکستان سره زموږ د افغانستان دوستي نه ذکر دی سروان صاحب محترم.
مننه کور ودان. بل اوریدونکی مو فکر کوم چې عبدالله صاحب دی، مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دې ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
زما خپل شخصي نظر دا ده چې افغانستان اوس مهال یو باامنه هیواد او له ګاونډي هیوادونو خاص کر له پاکستان او ایران او نورو هیوادونو موږ دا تمه لرو چې موږ مداخله ونه کړو.
اما خو هم بیا وایو چې د افغانستان له خوا دې مداخله نه کیږي، په دې کې بیا څه وایست؟
د افغانستان له خوا هیڅ څه وړاله نشته چې چا کې مداخله وکړي، ځکه چې موږ اوس یو متحد او یووالي حکومت لرو په امن کې، د ولس په امن کې، د حکومت په امن کې، د لټولو نړیوالو او له ګاونډیو نه موږ غوښتنه کوو چې مخکې مداخله ونه کړي او موږ خپل کار ته پرېږدي، او موږ هم دچ نه کوو چې مثال د نورو هیوادونو کې موږ مداخله وکړو.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس به بیرته ورشو درنو میلمنو ته. پیژان صاحب، اتل صاحب ویل وایي باید د طالبانو حکومت د پاکستان په خوږو خبرو خطا نه شي. د استانبول خبرې دي، څه فکر کوئ چې په دې خبرو کې پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟ له طالبانو څه ډول تعهد غواړي؟ چې فکر کوئ ممکن د دوی په ګټه نه وي؟
زه فکر کوم پاکستان د طالبانو څخه ټول هغه تعهدونه لري چې د هغوی یعنی د پاکستان په ګټه دي، البته د کاغذ پر مخ بنی یې. دغه ډول غونډې چې جوړیږي دا صرف د ملتونو د چیرېستلو، د دواړو خواوو، د افغانستان او د پاکستان، د ملتونو او هغه پښتانه چې د پر ذکر شي اخواته پراته دي، دغه د چیرېستلو لپاره دا یو نمایش دی چې دوی ورکوي. نمایش څه که زه ورته وایم چې دغه ورستۍ بیلګه تاسو وګورئ په دوه کې دي، په قطر کې سره راټول شول چې ځینې خلک فکر کوي چې دی هوکرنیک لاسلیک کوي. په داسې حال کې چې د هوکرنیک متن اصلا وجود نه لري، او دوی یو اعلامیه څلور مادیزه یا پنځه مادیزه اعلامیه خپره کړه، هغه امضا کړې، او په داسې حال کې چې هیڅ معمول نه دی. په
امدا شین چې په دې پریکړه لیکې هر څه چې بولي یو هوکړه لیکې بولی، په دې کې چې څه اعلان شوي دي، آیا دا به فکر کوئ چې دواړه خواوې عملي کړی شي او که شک لري؟
تاسو ګورئ دغه دا یو ډېر مفصل بحث ضرورت لري. ما مخکې یادونه وکړله چې که موږ دې ته وګورو چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي، بیا موږ پوهیږو چې دغه ډول پرېکړې او دغه ډول تعهدونه د اصلا زموږ د راتلونکي یا زموږ د خوندیتوب یا زموږ د امنیت ضمانت هیڅکله نسي کولای. مخکې یادونه وسوله چې ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې پاکستان که هر حکومت یې دی غواړي چې هغه حکومت دغه حکومت ټولې بهرنۍ چارې یا بهرنۍ سیاست په خپل واک کې ولري، دا د ستراتیژیکو ممکن دی یو برخه ده. نو هغه که طالبان یې او هغه که جمهوریت او هغه د غوښتنې مخکې د مجاهدینو ډلې وي، کله چې دغه شی ورسره ومنل سي د پاکستان وکړي یا د پاکستان اهداف یو ځای دوی فکر کوي چې ترسره شوله. نو اوس که موږ یو مقایسوي تحلیل وکړو، دغه هدف چې د جمهوریت په وخت کې جمهوریت د ناټو په حضور کې د نړیوال ټولنې په حضور کې او د هغو د ملاتړ په شتون کې ونه سوای کولای چې دغه اهداف قرباني نسي، او وخت په وخت دوی د ډېر ضعیف پیسہ سره برخورد سره د پاکستان پر وړاندې باندې عکس العمل شوی وای نه سوای کولای چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهونو مخه ونیسي. نو څنګه کېدای شي چې اوس په افغانستان کې یو داسې ډله حاکمه ده چې هغه نه نړیوال مشروعیت او ملاتړ لري او نه د خلکو په رایه راغلی ده او نه د خلکو په خوښه باندې حکومت کوي، او د هغه تر څنګ نورې ډېرې ستونزې د جمهوریت په پرتله نور په افغانستان کې همدا اوس رازیږیدونکي دي، دوی وکولای شي چې د پاکستان د دغه اهدافو مخه ونیسي. نو په دې خطر باندې زه وایم چې دا ناممکنه ده، ځکه چې هوکړه لیک چې کیږي یا تعهد چې کیږي هغه د دوو حکومتونو ترمنځ کیږي.
البته هغه چې تاسو له جمهوریت سره مقایسه کوي، بیا ممکن یو څوک بل ډول مقایسه کوي. په جمهوریت کې ولسمشر مثلا یو قومندان نشي لري کولای، لیکن دوی چې یو وزیر سبا ولسوال مقرره یا په هغه وخت کې ډیر ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه وي، لیکن وس دوی وایي چې له شرق تر غرب له شمال تر جنوب ټول ساحه په کنټرول کې لري، نو لزکه له دوی نه توقع شاید زیات وي.
دا که هر څه وي زده ما نه مچ په جمهوریت کې ستونزې وي، اما حداقل خو یو مشروع نظام وو هغه کولای شوی چې په ملګر ملتونو
مشروعیت جلا ده، لیکن عمل مسله ده. من خبر دی عمل ده چې عملا دوی که چیرته وغواړي یعنی پاکستان غوښتنه کوي چې عملی کړی شي، تاسو ول چې په لارې مخه نشینی، بلکې د پاکستان څوک وسلوال راتل افغانستان ته نو چای مخه نشینی بلای، لیکن دوی فکر نه کوي چې دوی د جمهوریت په مقابل کې په دې برخه کې قوی دي که وغواړي چې د افغانستان وسلوال اخته و نه وړي، دوی شاید مخه ونیول شي.
یواز د وسلوال خبره نه ده، دا ما مخې دا ونه وکړه د وسلوال چې د پوځي چونی کې د پاکستان د جوړی او بیرته د منځ زیدا دا د لوبي لپاره فیصله سره یو 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 نمایش دي، او دوی خپل اهداف د پاره د وسیله ده. دا دا به پریږدو. مهمه ده چې دوی د یو داس چا سره په تقابل کې نه دي چې هغه د یو حکومت حیثیت ولري په نړیوال سټیج باندې. کله چې په ملګرو ملتونو کې مثلا خبرې کوي په نړیوال غږ ولري، ته باید یو حکومت چې خلک سره خبرو ته غوږ ونیسي. په داسې حال کې چې اوس په افغانستان کې داسې یو څه نشته، بلکې دا هم فرض کو چې عملي توګه د عمل په ډګر کې طالبان کې داسې ستاسو په وینا باندې پیاوړي وي، دوی کومه ټکنالوژي لري، دوی کومې وسلې لري؟
نه نه، منظور مې نه ده چې د پاکستان په تناسب قوي ده، منظور مې ده چې په خپل په داخل کې دوی نسبتا ساحه په کنټرول کې، جغرافیه په کنټرول کې لري نسبت جمهوریت ته. له دې نظر مې
دا شان ته وګورو، دا د پولو کنټرول او د پولو څخه او خو دې خاطر ځان نه د ترهګرو ډلو نه تاګور اتل د ټول په ټکنالوژي او په وسایلو باندې کیږي. دا په دوه طالبان باندې نه کیږي، ځکه ودرې دی هغه په ټاکول نور به خبره خلاص شي.
بله ډېر مننه. ما په فایل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډیورن کرښه تر 2400 کیلومتر اوږده ده او همیشه دا ویل کېدل چې د دې کنټرول سخت ده. مننه، سلامت اوسې. لیکن یو بل موضوع چې زموږ بل اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې د اوریدونکو پښتنې پاته نشي، نه فکر کوم چې عبدالله هم دې ته ورته خبرې درلودې. استاد ستانیزی، که فکر کوي که خبرې ده د طالبان او د پاکستان ناکام شي، یا هغه ژمنه چې په د دوحه په مذاکراتو کې شوې دي هغه عملی نشي، فکر کوي چې بیا به د دوی ترمنځ جګړه پیل شي؟ د پاکستان خو ظاهرا یو اساسي غوښتنه ده چې د افغانستان لخوا دي په پاکستان کې حمله نکشي، یا شاید هم دا چې په پاکستان کې دي حمله نکشي، ټي ټي پی به له حملو لاس واخلي د طالبانو په خاطر، او که چیرته لاس وانخلي او حملو ته دوام ورکړي بیا هم د جنگ احتمال شته؟ او که د اوریدونکو څو اوریدونکو وویل چې بیا احتمال نشته، ګمان نه کوي چې بیا د پاکستان په افغانستان حمله وکړي؟
په بخښنه سره زه فکر کوم چې الکترومانه کې اشاره وکړ، پاکستاني اقتصاد ډېر خراب وضع کې ده. تاسو له تقریبا 200 میلیون نه زیات خلک په یو ډېر کوچني هیواد کې لري، او هغه
بله
نو اوس خبر دلته ده دغه کار یعنی لمنطقه نظر ګڼل شي د دې کې تضمین شته چې پاکستان به بیا په افغانستان حمله کوي په همدغه بهانه چې وشي وکړه بیا یې هم کوي. د دې په خاطر چې د نظامیانو لپاره باید لار د عاید وي، او هغوی د افغانستان د طالبانو د امارت د مشروعیت نه درلودلو او په رسمیت نه پېژندلو لمخنه په دغه باندې حسابي چې دا به باعث د دې چې نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي. ممتاز صرف نظر د نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي که ونه درېږي، خپل پاکستانیان هغه نه لري. یعنی دا اوس هم چې دوی وایي چې له افغانستانه په دوی باندې حمله شوې دا هم درست نه ده، او له دې وروسته بیا کوي. زه فکر نه کوم چې په دې وازه کې تغییر راشي. ممتاز یو د تعامل دی او فرصت دی یو دو میاشتې درې میاشتې.
بله ډېر مننه. اندر صاحب، د سره لري چې دا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او له غرب سره یې چندانې ښې اړیکې نشته، او لکه څنګه چې پیژان صاحب وویل نامشروع حکومت دی، لیکن په دې جنګ کې نړیوال تر څه حده پورې دی له پاکستان سره ودرېدل، یا د پاکستان دریس تایید کړ؟ تاسو خو کوم څه تاسو ته تر سترګو شوي دي او که نه؟ ما ویل سره لدی چې ویل کېږي چې د طالبانو حکومت نامشروع ده، له ډېرو هیوادونو سره یې اړیکې هم ښې نه دي، د خپلو پالیسیو په خاطر هم له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، خصوصا د ښځو په برخه کې. لیکن پاکستان یو داسې هیواد دی چې له ډېرو هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، نفوذ لري په نړۍ کې. د افغانستان او پاکستان په دې جنګ کې د نړۍ هیوادونو تر څه حده پورې د پاکستان ننګه وکړه؟
نو ننګه به نوره څنګه یې چې د کابل په زړه باندې بمبار وشي او هیڅ نړیوال هیواد د پاکستان ملامت نه کړي؟ داسې یو کمزوری هیواد تاسو په نړۍ کې لرئ چې هغه د بمبار شي او هیڅ نور په نړیوال استازولي دي ولري، او هغه د خبره ونه کړي، یعنی نوره نړۍ د خبره او چوپ پاتې شي ودي وایي چې ولې دا هیواد بمبار شو.
نه خو تاریخ مخکې چې طالبانو په ډیرو ولایتونو کې په پاکستان حمله وکړه، پیغه باندې هم عکس العمل شودلی شوی، یعنی کدی دوی غندل نه دی دوی کوم ملاتړ خو نه دی کړی دی؟
نه ګوره، د طالبانو وجود ګوره دا نه مشروعیت خو همدا معنی لري، توریستي پیښې دي او کیږي به دغسې، وخت سره غندل شوی دی. یو یو نظام را ولاړیږي ل خپل مشروعیت سره سره چې هغه ولسي او بهرنی مشروعیت لري، بهرنی استازولي لري، هغه را ولاړیږي په یو بل هیواد داسې بمباروي، دغه کړه بمباروي، او یو وار نه دوه وار نه هر وخت یې بمباروي، او ډرون د تا په سر باندې دوامداره ګرځي. د دې څه معنا دی؟ یعنی که دا افغانستان په نورو هیوادونو کې مشروعیت استازولي درلودی، نړیوال مشروعیت یې درلودی او استازولي یې درلودی، لږ تر لږه دغه دغه اعتراف خو به یې کړی و. بله خبره ده، دغه د داسې بې صرفي بمباری چې لومړۍ ورځې کېږي، دا خو وروستۍ ورځ نه ده چې افغانستان بمبار شوی دی، څو ځله مخکې هم بمبار شوی دی، په ګڼو ولایاتو کې بمباری وشوي، ډرون هم بمباری کوي. دغه د نه مشروعیت همدې معنی ورکوي، دغه نه استازولي له نورې نړۍ سره نه اړیکې د همدې معنا ورکوي. سپما باندې به خلک بمبار کوي، نه نه په نړیواله امنیت شورا کې څوک لرمه چې غږ راته پورته کړي ولې په ما باندې دغسې بمبار وشو. نو نورې نړۍ ولو که دا اوس پاکستان دومره دا خپل د پاکستان دا جرأت چې کابل بمباروي، د افغانستان زړه بمباروي، د افغانستان مرکز بمباروي، دا خپل همدا معنا لري چې افغانستان منځوي دی، هم له سیاسي پلوه منځوي دی، هم د افغانستان له داخله داسې یو مشروعیت نشته دی، دا یو ملي زعامت نشته دی چې داسې په یو حکومت باندې راټول شي. سره له دې چې د طالبانو له همدغه وجود نه هم پاکستان ګټه اخلي. پاکستان د افغانستان ډېر په دغه بمبار کې ډېر کسان شهیدان کړل، مګر طالبانو د نه سیاسي بصیرت له امله 15 عسکر کښته پورته کول چې ګواکې دغه د جګړه موږ وګټله او موږ دغه پوستې ونیو دي پلان، د دې په ځای باندې چې خپل مظلومیت وښیي، هغه مظلومیت یې هم ونه ښوده. نو او بل چې مظلومیت وښیي څه به وښیي؟ نوره نړۍ کې تا استازولي نه لري، ته منځوي له نور نړۍ کې سره د اړیکې نشته دی هر وخت، یعنی ستا لپاره به نور څوک غږ پورته کړي.
صحیح، ډېر مننه پیشان صاحب. د ټاکل شوی دی چې په د استانبول په خبرو کې بیا د خپل هغو تعهداتو لپاره چې دواړو خواوو په خطر کې کړي دي، یا یا ممکن په استانبول کې وکړي، د یوه میکانیزم یادونه هم شوې ده. که میکانیزم جوړی شي په څه شکل به جوړی شي؟ څه فکر کوي چې په څه شکل به هغه د دیوربندو یا د سرحدي سرغړونو څارنه کوي؟
زه بیا وایم چې زه خپل د یو فرد په توګه باندې دا چا په توګه باندې دا چارې څارم، زه ډېر خوشبینه نه یم، اما دا به یو معجزه وي چې موږ یو هیله وشو او داسې وګڼو چې دا به د ستونزې حل وي. نو زما په نظر باندې تر ټولو مهم دا دی چې په دې کې نړیواله ټولنه، نړیوال اړوند سازمانونه را داخل سي، او د دوی دواړو څخه دا ضمانت واخی چې دا سپیش به په راتلونکي کې بیا نه تکراری. په داسې حال کې چې زه په دې باندې ښه پوهېږم چې لکه څنګه چې د باس ګډونوالو یادونه وکړه، افغانستان نور په نړۍ کې منځوي دي، او نړۍ ډېر کافي نور مشکلات لري چې افغانستان ته پام نه دی، البته پاکستان ته هم پام نه دی. خو بیا هم که موږ مقایسه وکړو په دغه دوه دوه اړخونو باندې، د افغانستان دریځ په دغه برخه کې اصلا پر صفر باندې موږ حسابولی شو. مخکې ما یادونه وکړله چې داخلي مشروعیت نه نړیوال مشروعیت لري، او نه خپله پوهه او ظراحیت لري، او بل داسې یوه ډله ده چې هغه د پاکستان په غیر کې روزل شوی ده. اوس هم د اکثره وړپوړو طالبانو کورونه د پاکستان په زړه کې دي، د پنجاب په زړه کې دي، دا هیڅکله نشي کېدلی چې موږ د دوی څخه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ستانیسی صاحب، ستاسو په نظر ولې د خبرو د بل پړاو لپاره ترکیه انتخاب شوې ده؟ ترکیه له طالبانو سره نږدې ده که له پاکستان سره؟
تقریبا دواړو سره په مختلفو دلایلو. له افغانستان سره خو موضوع دا ده چې دوستانو هم اشاره ورته وکړله، د طالبانو د نظام رسمیت مشروعیت نه درلودل، او د نړیوال ټولنې لخوا نه په رسمیت نه پیژندل باعث د دې کېږي چې دغه طالبان په نړیواله سطحه باندې هغه ونه لري فرصت ونه لري جای ونه لري نور هوادو ته دوی مخ واړی هغه لغنه محروم ځان محروم ساتلی نو دغه دا موضوع به تر ورته کېږم د فیصله اسلامي نړۍ ته بل موضوع دا چې امریکایان طبعا له طالبانو سره هر څه ارتباط لري د خپل نزدېترین متحدینو له خوا په منطقه کې د خپل پالیسی مخته دی د امکان لري حتمی ده چې په امریکان د در علاقه مندي له مخې نه هغه دوه هیوادونه چې ترکیه دی او یا قطر دی چې امریکان ته ډېر نږدې دي دا ممکن دا راته معلومه نه ده چې دا اتکار د عمل د چالخانه صورت نیولی ده منطقه واقعیت دا ده چې دا د امریکا ته نږدې اسلامي هیوادونه دي یا حکومتونه دي چې په هغه کې باید همدغه موضوع فیصله کېږي بهترین کاندیدان به همدغه دوه هیواد وي
ډېره مننه اندر صاحب که ډېر لنډ راته ووایست آیا تر دې جګړې چې په وروستیو کې وشوه تر دې سخته جګړه کله هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې وه پخوا
نو رسنۍ آزاد رسنۍ نشته دی سانسور دی هڅه سانسور دی یوازې موږ هغه څه وینو چې طالبان په خپل خوښه باندې خبروي موږ نه پوهېږو چې دا جګړه
څه البته نه نړیوالې رسنۍ وایي یوازې دوی نه وایي چې جګړه څومره سخته وه دا تاسو که څه آژانسونه وګورئ نو وایي چې دا د دوی ترمنځ تر ټولو سخته جګړه وه چې تر اوسه شوې ده دو هیوادو
په افغانستان کې په افغانستان کې تر ټولو لومړی او تر ټولو سخت دا مې شکاري خصوصو کې په
غوښتنې ځای باندې افغانستان خبر نه ده پاکستان خبر هم ده دا راپورونه یوازې له افغانستان نه له پاکستان له خوا ورکول کیږي که اخم فکر کوي چې
نه نه زما مطلب دا ده چې دلته چې کومې جګړې ته خلک تیار ناشته او همدغه سي تصویروي او رکوي نو سړی واقعیت ته لاسرسی نه شي درلودلی تر څو پورې په افغانستان کې د رسنۍ همدغه
په یادم دي تر دې په افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې مخکې کومه سخته جګړه شوې او په یادم ده
دغه د کومندان زړور چې پکې یو هماغه جګړه او ګڼې نورې په سرحداتو کې جګړې وې خو دومره ډېرې نه وې داسې ډېر نه
چې همزمانه دې په لسو ولایتونو کې دا په دې حساب باندې شاید دا پراخه وه پر حال ډېره زیاته مننه کور ودن رحمت الله اندړ د سیاسي چارو نظر خاوند ډاکټر زمان سانیزه په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او عزت الله پیژان د کابل پوهنتون پخوانی استاد چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی یو
ghagegam jam jam ghagegam pal pal ravaniyam gam gam ghagegam pal pal ravaniyam gam gam ghagegam gut gut ghagegam jam jam ghagegam pal pal ravaniyam پل پل روانیم گام گام گگے گم پل پل روانیم